احمد شبريم استاذ كوربا، السلام عليكم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو له ولسمشر بایډن نه غوښتي دي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له یوې فعالې سره هم شریکه کړې.
افغان میرمنې ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
آسترالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله.
د دغې لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي.
په کابل کې مو د پاسپورټ دفتر ته ورولو چې خدای څه وایي.
خبر
خبرنا
د امریکا ځینو سناتورانو د افغان ښځو د پاره د پاملرنې غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له استرالیا سره د ګډې پریکړې له مخې ټیسټ لوبه ځنډول شوې. په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبت شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ټولو څلورویشتو ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایډن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. دغو ښځینه سناتورانو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولې دي. د لیک په یو برخه کې چې دغو سناتورانو پرون ورباندې لاسلیک کړی راغلي چې د طالبانو مشرانو ژمنه کړې چې په خپله واکمنۍ کې به له ښځو او نجونو سره سم چلند کوي، خو د دغو امریکایي سناتورانو په خبره طالبان پر خپل اجمنه ندی ولړ. په همدې حال کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دغو ښځینه سناتورانو خبرې رد کړې او ویل چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې شوې ده. په پام کې وه د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. فرید هوتک زیاته کړه چې افغانستان تل هڅه کړې چې کرکټ لوبه له سیاست څخه جلا وساتي. نن تر دې څو ساعته مخکې د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې ویل چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان نه څرګند حالت په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. د استرالیا د کرکټ مسؤولانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو توندې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری ورکړې وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهینی آسمایي او د باسین سپې لوبډلې نن د کابل پر وخت ماپښین مهال په خپلو کې مسابقه لري. د دغه فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د لسو ورځو لپاره شپږ لوبډلې سیالي سره کوي.
دغه مسابقه د میوند اتلانو، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکوش، سیمرغ البرز او د اباسین سپه لوبډلو ترمنځ کیږي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د کابل په دغه تورنمنت کې سیالي لوبډلې هغه ټیمونه دي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شامل وي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لومړی وار دی چې په کابل کې د فوټبال دغه تورنمنت کیږي. په روسیه کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د مړو شمېر پرون 1092 ته ورسېد. په روسیه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي او له تیرو څو ورځو د دغه هیواد لسو ساحو کې وضعیت ډېر ناوړه بلل سوی. د کورونا وایرس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل سوې ډلې نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 15 نوي پیښې ثبت شوي دي. که څه هم په روسیه کې په محلي سطحه کارځایونه تړل سوي، خو دا دریم ورځ ده چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو څه باندې 24 مثبتې پیښې ثبتېږي. په روسیه کې په ټوله کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 8 میلیونه 1 لک پیښې ثبت شوي دي. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا وویل چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون وویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته وویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ وسي. ټاکل شوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9 په ویانا کې بیا پیل سي. او د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په خپلو کې خبرې وکړې. په دې تړاو په یوې خبرپاڼې کې ویل سوي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي سي. په سودان کې د یوې پوځي کودتا له لارې ملکي رهبري وپرځول سوه او چارې د پوځیانو لخوا سنبالېږي چې په سر کې دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح برهان راځي. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکی چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر د رامنځته سوي کړکېچ د پای ته رسولو لپاره په خبرو لګیا دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. تر شلو ډیرو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي. موضوع مو په دې راپور کې له طالبانو سره هم شریکه کړه.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د ښځینه سناتورانو لومړنۍ ډلهییز عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا 24 ښځینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې یې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتور شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریکې کړې چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشتوالی خځې او نجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې یې کړې وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني سوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار سوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان لینې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه د امریکا له لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلی کوي او وایي چې د مهال افغان نجونې او ښځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې ډلې د ښځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې له پخوانه ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه. هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره ډېر
خزیر وي او زده یو مثبت ګام بولم. د غوڅلیرویس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړې چې تیر کال راپور شوي دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای سوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستي. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 ښځینه محصلین په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او رسنیو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر ښځې متشبسې فعالیت کوي. همداراز ښځې د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل سوې وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی له لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تېرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپېژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤل او مطرح جهت په توګه له هغو هیوادونو سره چې د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه چې په مخ کې احتمال شته د کیژې له منځه یوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمن لولوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان سره د استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډیده. استرالیا د دې لوبې په اړه چې لننه نږدې درې اونۍ وروسته ترسره کیدونکو یوه خبرداری ورکړی و چې دا لوبه لغوه کوي که چېرته په افغانستان کې ښځینه لوبغاړو ته اجازه ورنه کړل شي چې سپورت وکړي. جزئیات ته مجیب حبیب زی پورا پور کې.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې یوازینی ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره یوازینی پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او سره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د استرالیا د کرکټ چارواکو دا هم ویلي که په افغانستان کې ښځینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي دا لوبه به همداسې وځنډوي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپله یوازینۍ ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې ترسره کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان آرون فینچ ویلي چې د افغانستان له کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او د ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فینچ د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړ کې رسنیو ته وویل دا د کرکټ نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ تاثیر پرېښی. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام تر پای مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي وو چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبیږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوه لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي د سپورت په ډګر کې به پرې بندیزونه ولګول شي.
آسترالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله. ټاکل شوی و چې دا لوبه د نومبر په 28مه په آسترالیا کې وشي. د شلو ورونو تر نړیوال جام مخکې آسترالیا خبرداری ورکړی و که په افغانستان کې واکمنان د ښځو د کرکټ مخه نیسي نو دا لوبه به لغوه کړي. په دې اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر ویان فرید هوتک نظر واخیست.
د افغانستان او د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه لغوه شوې نه ده بلکې ځنډول شوې. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو ارتباطاتو وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه دې بلې نیټې ته وځنډول شي.
هوتک صاحب، ستاسو په وینا چې دا لوبه ځنډېدلې ده، د ځنډېدو علت څه دی؟
د آسترالیا کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په مهالویش کې ډېره بوخته ده. د هغې په اساس دا لوبه بلې نیټې ته ځنډول شوې. د دواړو هیوادونو د اړیکو او پریکړو وروسته به موږ تاسو سره راتلونکې نیټه هم شریکه کړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټیسټ لوبه به په کومه نیټه کې ترسره کیږي. د ویل ده چې پخوا هم د افغانستان او د آسترالیا د کرکټ بورډ ادارو ترمنځ ډېرې ښې اړیکې وي او د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه هڅه کوي چې اوس هم د آسترالیا د کرکټ بورډ سره ښې او پراخې اړیکې ولري، ځکه چې آسترالیا د کرکټ په ډګر کې یو پرمختللی هیواد دی. نو موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره د کرکټ په ډګر کې ډېرې ښې اړیکې او پراخې اړیکې وساتو.
په داس وخت کې چې افغانستان لا هم د شلو ورونو په نړیوال جام کې د هیله لري چې نیمه پایلوبې ته بلاره پیدا کوي او له نیوزیلند سره مهمه لوبه پاتې ده، په داس وخت کې د آسترالیا پریکړه د افغان لوبغاړو په روحیاتو منفي تاثیر نه کوي یا یې نه دی کړی؟
د دغه لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي او همداراز درته ویلی شم چې انشاءالله ډېر ژر به پریکړه اعلان شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دا لوبه کله ترسره شي.
له ښاغلي هوتک څخه په مننې د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د شلو ورنو په نړیوال جام کې د نیوزیلند او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند بیټنګ وکړ، په شلو ورنو کې 130 منډې جوړ کړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. نامیبیا لا بیټنګ نه دی کړی. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده ځکه چې دا دواړه لوبډلې د افغانستان په ګروپ کې په بی ګروپ کې سره یو ځای شوي دي. د نامیبیا لوبډله که وتوانېده چې ښه بیټنګ وکړي نو د نیوزیلند که لوبه و هم ګټي رن ریټ به راټیټ شي چې دا د افغانستان لپاره په د افغانستان په ګټه ده. د نن ورځې بله لوبه د کابل په 6:30 بجې په دوبۍ کې د هند او سکاټلند ترمنځ ده. دا لوبه هم د افغانستان د ګروپ تن وګورو چې هند سکاټلند ته څرنګه ماتې ورکوي او یا سکاټلند څرنګه لوبه کوي. دا هم د افغانستان پر لوبې تاثیر کوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان باید د یکشنبه په ورځ باندې له نیوزیلند سره خپل لوبه وګټي. که هغه لوبه وګټله تر 90% پورې دا چانس پیدا کوي چې د نړیوال جام سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته لاره وکړي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي راډیو دا اونیز خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکرارېږي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین وایي په وروستیو څو ورځو کې دغه هلته 40 کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورټ د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولي دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. په کابل کې مو د پاسپورټ ریاست ته په دې راپور کې ورولو خلک راشغوو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیکه ولاړ زرګونه افغانان د خلکو ځینې لیکي منظمي او ځینې غیر منظمي دي. ناروغان، ښځې، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو ښایي دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. طالب اسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي که د پاسپورت غوښتونکي د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي ښایي په پروسه کې ستونزې کمی شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس علمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتنلیکونو تر پایله دې د پاسپورت ریاست مخته د ګڼه ګوڼه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دې نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی د بنظمی چې جوړیږي دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي او یا مریضان نوي دی د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا یې جعلي اسناد جوړ کړي وي د دغو خلکو نظم ټول دغو خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان هم ورته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتنلیکونه والا مه راځئ. موږ چې خپل هغو زاړه غوښتنلیکونو ته ګورو نو زه فکر کوم چې یو شل پنځه ویشت ورځې دربر به ونیسی ورسته به بیا آنلاین فرمونه شروع شي.
دیوای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دیوای هر ورځ له څلور تر پنځه زره پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې دا شمیر له دې هم لوړ شي. نوموړي دغه شان وویل چې په تیره یوه میاشت کې له اتیا زره ډیر پاسپورتونه ویشلي او له دې درکه درې سوه اتیا میلیونه افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوي دي. خلق وایي د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه، بې نوبتي، د طالب وسلوالو لولوري، د خلکو وهل ډبول او دغلته د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړي دي. یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي دا کوي چې د څلور سوه ډالرو په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی خو اخیر هم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولی شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کار هم به کم وي، کمیشن کاري به کم شي وي، خو بیا هم پیدا کیږي خو په ډېر سختۍ باندې. تقریبا ما پخپله چې پاسپورت جوړاوه نو څلور سوه ډالر مې کمیشن کار ته ورکړ،
خو ځینې نور بیا له پروسې خوښ کاریدل.
نوم مې شاه فیصل امرخیل دی. نن د یو جلد پاسپورت د تای مراحل لپاره دلته ریاست پاسپورت ته راغلی یم. اوس خو ماشاءالله نظم ډېر جوړ شوی دی، د پخوا پر پرتله اوس ډېر ښه شوی او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی او په خپل وار سره دی هر یو راشي خپل بایومیټریک دیو کې خپل اسناد د تای مراحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغلته ځینې ستونزې مني. خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅوک دې هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي.
قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار ملکم چې قانوني اسناد ونلري دې یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستۍ څو ورځو کې سلویخت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس درلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په څلورویشتمه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول.
تاسو لا پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو مصدته اوس موږ هغه کورونه له شتې د موږ نظر کوو په یو نیم کال کې. هغه مخه د پسادی دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. سو زموږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولیډ سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي او موږ د امارات اسلامي غواړو چې موږ ورته وګورو. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې اته زره افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې شپږ ډېر زره افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچوو د مظلوم اولس په هېڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانډ کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمره کړي نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوارېدوو. بالکل به مال پرېږدو، نه به راوارېدوو او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم راډیو ازادي نه، ډېره ډېره مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدون کې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ غند پیغامونه خبرو، نو ورته انتظار شي. په هلمند کې شمیر رسنی خبرداري ورکوي کم رسته ورسره ونی شي خبرونه به بند شي. په دې ترڅ کې د بوست پونم د رادیو ځخ غلې شو. نور په دې راپور کې
بوست رادیو نه دیلې ده.
بوست رادیو د افغانانو د سپیشلی کلچر ښکارندوی ده.
بوست رادیو د اولس ژغ
او د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د بوست په نوم خصوصي رادیو ده چې څور زیوډان دي تر څور لسکلن مزل ورسته خپل خبرونه د اقتصادي ستونزو لامل ودرول.
بوست رادیو یو هغه رادیو ده چې لنن څخه څور لسکاله وړاندې دي خپل نشرات پیل کړي وو. په دې ترڅ کې
نعمت الله همت په هلمند کې د بوست په نوم د خصوصي رادیو د نشراتو مسول دي. نموړی ازادي رادیو ته ویل لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د رسنیو په برخه کې هر څه بدل سوي دي. همت وای په تیر جمهوریت نظام کې رادیو د سوداګریزي اعلاناتو او ځینو پروژو په مرسته خبرونه کولې، خو اوس دا هر څه پرې بند سوي دي او ارسول چې خپل خبرونه بندې کړي.
په هلمند کې بوست رادیو یو هغه رادیو ده چې لنن څخه څوار لسکاله وړاندې خپل نشرات پیل کړي وو. په دې ترڅ کې دینی، سیاسي، ټولنیزې، تفریحي، معلوماتي او بیلابیل خبرونه وړاندې کړي دي خلکو ته. په خپل څوار لسکلن مزل کې بیلابیل په هلمند کې جورنالستان روزلی او د برخې ته چمتو کړي تر څو کار وکړي. د نشراتو د بند علت یې د مالی منابعو نشتون دی. نور نس کولای چې خپل په امکاناتو خپل په مالی منابعو باندې خپل نشرات ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر هلمند او افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته د دریو سیمه ییزو ټلویزیونونو لکه سباون، باختر، ژوندون په شمول ژوندون، مسکا او سمون راډیوګانو هم له دې وړاندې د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې وې. او د دې ترڅنګ شمشاد اروکوزیا او ارمان پیم چې خپرونې له کابل څخه کولې، بیا طالبانو په دغه ولایت کې د خپرونو مخه نیولې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې فرانس پریس خبری اژانس ته څه موده مخکې ویلي چې د طالبانو تراتګ وروسته په دغه هیواد کې اویا سلنه رسنۍ تړل شوي دي. یادې کمیټې دا هم ویلي دي چې ګڼ شمېر خبریالان له هیواد څخه وتلي دي. بل خوا د خصوصي راډیوګانو مسولین وایي کچیر حالات دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې نورې رسنۍ به هم خپلې خبرونې وتړي. په هلمند کې د ژغ خصوصي سیمه ییز راډیو مسول عبدالرشید هلمند له طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې د رسنیو سره په مالی برخه کې مرسته وکړي.
د خوشنۍ ځای دی او ډیر خوشنۍ چې په هلمند کې د سفر لس کال وړاندې یو رسنۍ فعالیت کړی دی او نن بندیز د نوي امکانات څخه د نوي نظام پر اتک سره دا مشکلاتونه زیات شوي دي. نو د نوي نظام څخه مو هیله ده چې د جورنالستانو د رسنیو سره په مالی برخه کې کومک وکړي. که چیرې ونه سي راتلونکي کې د نورو رسنیو شاهدان به هم اوسو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې اوس مهال نه خصوصي راډیوګانې او درې سیمه ییز ټلویزیونونه فعالیت کوي. پر افغانستان واکمن طالب مشرانو تر اوسه پورې په هلمند کې د تړل سو ټلویزیونونو راډیوګانو پاړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې یو شمیر خصوصي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي دي. خدا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بوست او د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هغه رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو له امله خبرونې تړل سوي دي کله به بیا پالسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
ازادي راډیو په منځني سفر 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د شل ورونو د نړیوال جام لوبې په ترڅ کې د نیوزیلند او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند په شل ورونو کې 103 منډې جوړې کړې دي. په ځواب کې نامیبیا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې 45 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی او سوځېدلی، خو البته اوس دغه شیبه نامیبیا ته 149 نورې منډې په کار دي او 102 توپونه ورته پاتې دي. څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ټولو 24 ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یو طرحه جوړه کړي. دغو ښځینه سناتورانو ویلي له افغانستانه د امریکا نه ببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهال ویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبرت ښار کې وسی. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهینی اسمایي او د اباسین سپی لوبډلې نن په کابل کې په خپلو کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لسو ورځو لپاره شپږ لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. په روسیه کې په ورځنی ډول په کورونا وایرس د مړو شمیر پرون 1092 ته ورسید. په روسیه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي او له تیرو څو ورځو یې د دغه هیواد لسو ساحو کې وضعیت ناوړه کړی دی. فرانسه وایي کې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. او د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، تر هغه مخکې د اقلیم په اړه. وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان د بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د طبي پیښو لپاره د چمتووالي اداره په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د راتلونکي سخت کال او ستونزو په اړه خبرداری ورکوي او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون د کم باران، زمیراتک او د ناورین او قحطۍ د رامنځته کېدو ویره. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د سخت زمي دراتک، وچکالۍ او قحطۍ خبرداری ورکړی دی. دغه طبیعي پیښې د میلیونونو انسانانو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ژوند ګواښي. هغه هیواد چې د طالبانو په راتګ سره بېوزلي او بیکاري لا پکې اوج ته رسېدلې ده. فاطمه د څلورو ماشومانو مور ده. دا د تخار ولایت اوسیدونکې او له سلګونو هغو کورنیو ده چې قحطۍ د ماشومانو ژوند ګواښي. دا وایي سکل جګړه، بېوزلي او وچکالي د دې لامل سوي چې آن دی وی ډوډۍ د اخیستو توان هم نه لري.
شوارم کشاورز هسته، ما آدمی دهات
موږ بزګر یو. ډېر وخت کېږي چې وچکالي او بېوزلي راغلي. مخکې کلونه به مولو زمکو زیات حاصلات ترلاسه کول، سکل هیڅ حاصلات نشته. زموږ خواته چې کوم خلک ژوند کوي ټول بزګر دي. بزګر کنجد نخود نسک مو کرلي، د هغو په پیسو خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایو. اوس له دې څلور ماشومانو سره مې نه پوهېږم څنګه ژوند مخ ته یوسو. د یوې مړې ډوډۍ لپاره سترګې په لاره یو، نور نو د خوراک ډوډۍ هم نه لرو.
د وضعیت قرار داریم که حتی نان خوردن مو نه داریم.
دغه بزګر کورنۍ د خپلو ګاونډیانو له لوري د یوې مړې ډوډۍ د مرستې په تمه دي. هغه هم په سختۍ ورته رسیږي.
بله 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 ب
د دې غزي ژوند د سلګونو نورو هغو افغان کورنیو د ژوند کیسه کوي چې له بېوزلۍ او کړکیچونو سره لاس او ګریوان دي. هغه بېوزلي چې د بیکارۍ تر څنګ وچکالي هم بل ستر لامل دی. د افغانستان د طبیعي پیښو ته د چمتووالي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله سږنی زمی به هم د تیرو کلونو په دوام کم باران ولري او د وچکالۍ زیاتېدل به د افغانستان د خلکو لپاره په دې ځمه کې لا ستونزمن وي. د دغې ادارې یو مسؤل محمد امین په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان دې په دې شرایطو کې نه هیروي.
په دې وروستیو کې مو د هیواد ملي او نړیوالو مؤسسو سره هم د افغانستان ته د راتلونکي د ژمي د سړی هوا په خاطر هم ناسته درلوده او دغې مو غوښتنه دا وه چې د افغانستان خلک په اساس شرایطو کې تنا پرې نه ږدي او له دوی سره موږ سره همکاري وکړي. نو غوښتنه م له نړیوالو خصوصا هغو ملکونو نه چې افغانستان سره کومک کوي، افغانستان خلکو سره، د افغانستان خلک په داسې حساس شرایطو کې یوازې پرې نه ږدي او خپل کومکونه جاري وساتي.
د طبیعي پیښو لپاره د چمتووالي اداره په داسې وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بېوزلۍ او قحطیو له امله د مرستو د رسولو غوښتونکي ده چې دا مهال د جیشل هیوادونو ناسته د سکاټلند په ګلاسکوی ښار کې دوام لري. دا ناسته هر کال د ګڼ شمېر هیوادونو او سازمانونو د استازو ترمنځ د اقلیم د څار په هدف ترسره کیږي. سکال دغه ناسته د اقلیم د بدلون او د اقتصادي حالاتو د ښه والي په سرلیک د بریتانیا په کوربتوب د سکاټلند په ګلاسکوی ښار کې جوړه سوي ده. دا ناسته د اکتوبر په 1 نیټه پیل او د نومبر تر 12 به دوام ولري. په ورته وخت کې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایي اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او د قحطۍ سره د مبارزې لپاره د چمتووالي په برخه کې لګڼو نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي.
اسلامی امارت مسولین په دې برخه کې ډیر زیات هڅه کوي چې مخکې له دې چې د زمي یخنۍ مخې ته راشي خلکو ته هم د غذا په برخه کې، هم د صحي موادو او د البسې په برخه کې مرستې او کومکونه ورسوي. همدا اوس د ضد حوادث ادارې، همدارنګه د مهاجرینو وزارت او د سری میاشتې له لارې څخه د اسلامي امارت مسولین د هیواد په مختلفو برخو کې خلکو ته په خورا منظم او شفاف ډول باندې مرستې رسوي.
دا مرستې داسې مهال غوښتل کیږي چې دا مهال په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او له بل اړخه وچکالۍ د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې د خوراکي توکو د بې ساري کړکېچ له امله شاوخوا 14 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. د دغه بنسټونو د راپورونو له مخې دا قحطي د مشرانو په پرتله د دغه هیواد 14 میلیونه ماشومان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ کړي دي. بلخوا تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د لوږې د کړکېچ په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې میلیونونه انسانان په دغه هیواد کې له لوږې سره مخ دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دهله چیروغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمرنۍ توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بېوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ټنه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. ورونو دغه مرستې چې ور افغانستان ته راځي دا خو لیوارې دغه بارډرونو چې هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې مې کېږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دې چې هغه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوي، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو، ایال دا پسې ده واړو بچان دا پسې دي. دغه یو غم وخوري دا څه رقم دغه ده چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او هیڅ خبره نه چارنه اوري د کیږي. دا خو باید لږه چې له بارجه څخه غم وخوړو. سلام.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په د میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب ته مې ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحق ورته ورکوي. وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه مونږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی مونږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې شو. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې چې دا موسسه په داسې توګه زه شکېږي چې و غریب کسانانو ته نه رسېږي. هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځه شپږ وګونۍ وړه راویستلي دي. بیا د کال په پور باندې ورکوي. مثلا په پور یې ورکړي دي په 15,000 کالدار یې د کال په پور ورکړي دي. و غریبو کسانانو ته نه رسي. اله محمد دا چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي چې و غریبو کسانانو ته ورسېږي او مړو ته خو نو ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کېږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه. زرمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبي او له فقر سره مخامخ دي او هېڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بېچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي. خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه پکتې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زمید وفانه د ایمن ولایت واشیر ولسوالۍ استازو ټلیفون پر لیکم. دا یو خدمت پیغام د تخفور کې دلته د امریت راغلي دي. د مفسر کسانو ته نه ورکول کیږي. خدای دې چې زموږ پیغام تر مسلمانانو پورې ورسیږي. د تدبیر به وزن خلک صف او وطن رسیږي. تر د سرمایداران ته ورکول کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه نن کوزې دې زموږ ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه ډېر کې وایي. طالبان دغه پورې چارواکو سوال چې د مرسته په سمو په داخل باندې وایي چې د خلکو د سیمې چې غفلت پکې شو چې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه شي. افغانستان ډېر سخت د پښتو د ملګر غواړو چې د مرسته سمو شور خلکو ته ورسیږي. په نورو وادو سمون دا غوښتنې چې موږ سره افغانستان خو ته د مرسته کې د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو دی چې کوم ده او د ازادي راډیو سره د مخه هیڅ چې د مخه یې هم نشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کار کوم. ګور جان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهیله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه پلي خلک و ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویش دا چې مکوې دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضې مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړه سوی. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. زمونږ د دغه دولت نه یا فایز دی یا وختنانه چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سرا د دروازو نه شي خلک ته مرمه تیار پیر کړي. تاسو موږ پیغام دی خلکو ته ورسه چې دا خلک ډېر په دې ستونزه کې اخته دي. مرمه تیر کړي سلاګان مې د ګاډي نه شي دي کراکې دې کې پکای ته ور سره فلډر یې مثال ته ور سره جکساري کړي دا چې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په کاده سره سوال دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي او دا خنجران دي دا په دې باندې دي جنت والی دی به جنت بوی هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه بلې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا زوسي باندې خبر شي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړي دي، دوی په مسلمانانو فدایانې کوي. دا نه مسلمانان دي، نه انسانان دي، نه دغه د افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي.
دا طالبانو امیر المومنین ته ما دا ارزو ده چې په دګیر باندې په دا معمولي چیز شی باندې دی نه هغه کوي، خلکو سره د نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک پرېږدي، خو سنت دي، سنت د رسول صلی الله علیه وسلم دی، که نه یې پرې نه په ګناهګار ده. صحیح ده، دغه خطا څخه کار ده. معمولي چیز شی باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یا ټوله دنیا پیژني. دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پیژني، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مترابي چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردلی حکومت دی، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تا نه یو بل